ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ د کابل رسپانو ته کتنه کوو او اونیس پروګرامونه مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې دراورو. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واورئ چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی کې د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې له یو شمېر بې ځایه شویو کورونو سره بشري مرستې کړې. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. او د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 340 بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 8000 افغاني نقد مرستې هم سوي دي. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل.
برعلاوه که بر هر فامیل مبلغ
18000 پول نقدی د نقدی مرستې سربیره د لوبیا، دال او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 10 قلم مواد هر کورنۍ ته ورکړل شوې دي.
قلم مواد بر هر فامیل توزیع
شوړه کړم. سلګونه کورنۍ د کندوز د قلعه زال، خانآباد، بغمیری او یو شمیر نور سیمو د نامنوی لامل کندوز کاته کړه سوې دي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. محمد محقق بامیان ولایت په خپل وروستي سفر کې د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکا حضور د متحده ایالاتو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
دستگی در وی کې امریکا خودشان میخواد
چې دا په دې پوري تړلې ده چې په خپل امریکا څه ډول رول غواړي. آیا افغانستان اوزی، آیا غواړي د افغانستان په نوم لیو دلدل څخه خارج شي، او یا دا د چنه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟
نه سپارن.
دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره یې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو دنده لري. او بریتانوي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمره افغان هلک مندل سوی. راپور نوایي د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې چې دا 12 کلن افغان هلک دی د ټولنیزې څارنې لاندې وساتل سي. د بریتانیا هاف پوسټ خبرونه وایي دغه هلک ویلي مور یې په دې هدف چې دی په بریتانیا کې آرامه ژوند وکړي د بریتانیا ته ولیږه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي دي. دواړه خواوې پر یو بل د تیرې ورځې د برید د پیل پړه اچوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکي ادارې ولیدي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل سوي او درې نور ژوبل دي. بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې بې عددي جګړې له امله چې یو ساعت یې دوام وکړ درې ملکیان ژوبل سوي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د وریښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت نوې موافقه لاسلیک کړې. چارواکو پرون وویل د موافقې پر هغه 500 میلیارد ډالرو ژمنې سربیره دي چې مخکې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز لپاره شوي دي. د چین او پاکستان د اقتصادي کوریدور په پروژه کې د ریلو، سړکونو او برېښنا کوټونو جوړول شامل دي. د 500 میلیونو ډالرو موافقه پرون په پیکینګ کې د وریښم لار د سرمشیزې په درشل کې لاسلیک شوې. ټاکل شوی ده چې د پیکینګ په سرمشیزه کې چې نن پرانستل کیږي د 9 هیوادونو استازي ګډون وکړي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د پیکینګ د غونډې مهم برخه والوي. د ایران ولسمشر وایي د می د 19 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه ولاړ دی. حسن روحاني د څرګندونې پرون د تهران په ازادي میدان کې خپلو شاوخوا 20000 پلویانو ته په وینا کې وکړې. 18 کلن روحاني وویل باید پرې نږدو چې ایران بیا منځوي سي. نوموړي په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره ځان کاندید کړی. د تهران خاروال او محافظه کار ابراهیم رئیسی د مې د 19 په انتخاباتو کې د روحاني نږدې سیالان بلل کیږي. د اوکرين چارواکي وای د دې هواد په اډیوکا خار کې د روسي پلو بلتون غختونکو په دزو څلور ملکیان وجل سوي او یو سخته پیښوي. د اوکرين د ختیځ دونیس سیمه والی په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې د تیر ماخام په دزو کې د څلور وجل سوي په منځ کې درې خزيدي. د اوکرين حکومتي ځواکونه له 2014 میلادي کال راهیسې د دې هواد په ختیځو سیمو لوهانس او دونیس کې له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیفای روسي مالی او پوځي ملاتړ کوي. د اوکرين د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 9.5 زره سان وجل سوی دی. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه سول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په مړه شویو کې درې ماشومان دي. راپور نوایي تر دې مخکې چې الوتکه پر ځمکه ولویږي اور یې واخیست او ټول سپرلۍ مړې شوې. په سمدستي توګه د دې الوتکې د غورځېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او پرتګالی سندرغاړي د یورو ویژن د سندرې د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کیږي چې دا مسابقه په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه تنو په مستقیم ډول وکتله. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکو هیواد اوکرين په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالی سندرغاړي سلفادور سوبریل د سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکرينۍ سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د کندوز د قلعه سال د برتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي.
ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې به مثبت بدلون د کندز په امنیتي وضعیت کې وګورئ.
د اروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي.
د افغان ماشومانو لپاره د هوبکو بوکس د مؤسسې له لوري د کتابونو د چاپ په باب د یو مسول څرګندونی وی چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. په همدارس په دې خبرونه کې د کابل رسپانو ته کتنه کوو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي پروګرام هم در ابرو. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو او ریسات لاس پجی او اته دقیقې شوې. د شمال ختیز د سپینزر زون د پولیسو قماندان وای د کندوز د قلعه زال ولسوالی د بیرتنیولو پلان چمتو شوی او ډیر ژر به د ولسوالی بیرته ونیول شي. مل پاسوال شیر عزیز کاماوال آزادي رادیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وسوال مخالفان مرکزونه پکې لري. د کندوز په تیربیا د دې ولایت د قلعه زال ولسوالی د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د 1800 سپینزر زون د پولیسو قماندان شیر عزیز کاموال وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وسلواله مخالفانو څخه د کندوز د قلعه زال ولسوالی د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کاموال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعه زال ولسوالی د بیرتنیولو لپاره په کندوز کې له مشت ځواکونو سره همکاري کوي.
مونږ د قلعه زال د ولسوالی واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت کې وګورئ. زمونږ داسې پلان ده چې مونږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول مونږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1800 سپینزر زون د پولیسو مشر وایي په تېره یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قمندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مئی میاشت په شپږم نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعه زال ولسوالي ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیر عزیز کاموال وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شا تمبول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړي دي. د قلیزال ولسوالۍ یوه میرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته وویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
قلیزال ولسوالۍ کې جنگ و، موږ مجبور شو چې له خپلو سیمو څخه ووزو او د کندوز ښار ته راشو.
خو د 1800 زون د پولیسو مشر ټینګار کوي چې کندوز ښار ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه دی او په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي. د دولت وسلوال مخالفان په تیر شاوخوا یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزغان امنی قمندان وای چې په دغه ولایت کې زر میلس پکې او درنی وسلې ورکې دي. د اورزغان امنی قمندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو قمندانانو په محل دا وسلې ورکې شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنی قمندان د سنگری د اداره دوی او وای چې دا وسلې په جنگ کې تخریب شوې. په دې اړه له اورزغان د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میل سپک او درنې وسلې نه درکدي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نو موړی وای چې دغه وسلې د مخکنی امنیه کمانډانانو پر مهال ورکسي وي چې یو شمیره هغه خپل هم ورسره وړي دي. شاغلی سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کمانډان په وخت کې ورکسي وي دي.
زچ کله ارزګان ته راغلم د کومندان په حیث سلاوی کمی وي او وروسته مې د کورنۍ چارو د وزارت د وایحت په همکاري پلټنې پیل کړې چې دغه پلټنو په پایله کې موږ دا معلومه کړه چې 3000 میل سپکې او درنې وسلې نادرکه دي. موږ وتوانېدو 2000 میل سلامو پیدا کړه خو 1000 میل لا هم نادرکه ده.
2000 میل سلای طلب شوه را تثبیت کړم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونی هم د امنیت چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوی په کلا کړه دوی چې وایي ګڼي مخکینی امنیه کمانډانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې په جنگ کې تخریب شوي او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور یې مرکزی ادارې ته نه دی ورکول شوی.
یعنې دا ورکې نه دي، دا سلګارې چې مصرف شوي دشمن وړي او مصرف راپور نه دی تر شوی. هغه وخت کې بچولا خان کمانډان هم نه و هغه نه ورسته ابدالي شو هغه وخت دغه سلګانې نادره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اورزګان ولایت ته په تیر یو کال کې څه باندې و امنیه کمانډانان راغله او بیرته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه کمانډان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی. خو لا دې ټولو سره سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا په جړه نه خبرې شي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې موږ ته د وسلې ورکېدل هیڅ د منلو وړ نه دي او موږ په جړه پلټنه کو. شاغلی دانشوای موږ تر اوسه په دې اړه معلومات نه لرو. زموږ ټول وسلې چې موږ هر چا تور کړی دي هغه په غبس کوي دي. دا چې دوی وای زر میله وسلې ورکې دي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او په دې اړه موږ پلټنې کوو. دا یادونې وړ دی چې سمو د مخکې د دغه ولایت والی محمد نذیر خروټی له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویلي و چې د دغه ولایت پولیس د پوځي تجهیزاتو له کمی سره مخ دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت لس بجه او 14 دقیقې دی. اوس هم اجمل تورمن درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناسې او په 2013 کال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د یو امریکایي مقام د څرګندونو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان په شمال کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د هلیکوپترو ناستې د افغانستان ولسي جرګې د غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د سر مقالې لیکوال لیکلي چې پرون په ولسي جرګه کې د خلکو د استادو ترمنځ په دې خبره تود بحث شوی او پریکړه شوې چې د افغانستان کشفي او استخباراتي مسؤلین باید د یادې موضوع پر تړاو تر راتلونکو لسو ورځو پورې جرګې ته راوغوښتل شي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې که دا خبره ریښتینې وي نو لومړنۍ پوښتنه چې راولاړېږي هغه به دا وي چې دا هلیکوپټرې د کوم هېواد دي او ولې د مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې ناستې دي. په سر مقاله کې له امنیتي مسؤلینو غوښتل شوي چې له خلکو سره په دې اړه ریښتینې معلومات شریک کړي چې خبره څه ده او په هېواد یې څه تیریږي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د ملي اطلاعاتو رئیس د امریکا د سنا مجلس په اطلاعاتي کمیټه کې ویلي چې 2013 میلادي کال به د افغانستان لپاره یو بد کال وي. په سر مقاله کې راغلي دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تیر کال د افغان ځواکونو لپاره یو ستونزمن کال و، خو دوی وکولی شول چې دغه ازمون په بریالیتوب سره تیر کړي. د سر مقالې لیکوال په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغو امنیتي پلانونو سره چې لري د دغو ستونزو پر وړاندې به ودرېږي. اصلاح ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو په خپله سر مقاله کې لیکلي، له یاد ادرس څخه دغه څرګندونې کیدای شي د اهمیت وړ وي. نو د سر مقاله لیکونکو په باور مسؤول ارګانونه او په ټوله کې افغان دولت او نړیوال شریکان باید له وضعیت څخه سم درک ولري او د مهارولو او احتمالي ناورین د مخنیوي لپاره لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه د بام کوي. په همدغه صفه د ماشام له او بچو ورسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هوایی حریم د کنټرول په برخه کې ستونزې لري. دا هغه موضوع ده چې د کابل رسپانو هم ورته اشاره کړې وه. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل افغانستان په دې برخه کې خپل ټول معلومات د قاطع ملاتړ له ماموریت سره څخه اخلي. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې د حواله لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو او د روسي جټ الوتکو د پروازونو په اړه تر خپرو شویو راپورونو وروسته د دفاع وزارت چارواکي تاییدوي چې د هوایی کنټرول په برخه کې ستونزې لري. د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد چې په شمال کې د حواله لارې د وسلوالو مخالفینو سره د مرستو د موضوع پر څېړلو بوخت دی، د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره د وسلوالو مخالفینو روان جنگ د بهرنیو مرستو پرته ممکن نه دی او په دې برخه کې د هوایی کنټرول ستونزې هم نشي. دا چې په دې ورځو کې کوم هیواد دوی ته وسلې ورکړي دا تر اوسه روښانه نه ده. موږ د فضایي کنټرول په برخه کې خپل ستونزې لرو او په دې برخه کې ډېر معلومات د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه اخلو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د سرپل ولایت سیمه ییزو چارواکو له وسلوالو مخالفینو سره د ناپېژانده هیلیکوپټرو د مرستو وویل او د بدخشان پیشکاشم سیمه کې بیا ځایي اوسیدونکو د روسي جټ الوتکو له پروازونو ویلي دي. دفاع وزارت د دغو موضوعاتو د څېړلو لپاره شمالي ولایتونو ته پلاوی ولېږو او ویل چې که دا سرغړونې ثابت شي جدي اقدامات به وکړي. د دغه پلاوی مشر مراد علي مراد وایي د څېړنو په اړه له هم وروستۍ پرېکړې ته چې وښیي حقیقت څه دی نه دی رسېدلی. افغان حکومت له دې وړاندې د کب په میاشت کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان په هوایي حریم د تیرې له کبله هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي حریم د 2001 کال رئیس د بهرنیو ځواکونو لخوا کنټرولېږي، د افغانستان د هوایي قواو پخوانی قومندان عبدالوهاب وردګ وایي د 1400 کالونو په تیرېدو دا هیواد لا هم هوایي دفاعي سیستم نه لري، خو نوموړی وایي چې په دې برخه کې پالیسي جوړه شوې ده.
پالیسي جوړه شوې ده نو چې څه وخت به عمل په وکول شي موږ به څه وخت امکانات پیدا کړو هغه معلومه نه ده.
له دې وړاندې ټاکل شوی و چې تیر کال د فضایي حریم د کنټرول چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان حکومت ته سپارل شوی وای. کارپوان وایي په دې برخه کې د کډرونو نه روزل دا هدف سخت کړی او ممکن دفاع وزارت تر ډیره پورې له ورته ستونزو سره مخ وي. د دې ډلې سید مهدی سیدی وایي دې کار ته هر اړخیز چمتووالی خورا مهم دی چې لا هم د بهرنیانو له مرستو پرته ستونزمن دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اروپای ټولنه وایي تیر میلادي کال څه د پاسه دریش پیته زره تنکیو ځوانانو د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. په دې ډله کې په سلو کې څلوېښت له افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د اروپا د احصایې اداره وایي په تیر 2014 میلادي کال کې څه د پاسه دریش پیته زره تنکي ځوانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې په وینا په دې ډله کې 40,000 افغانان، 12,000 د سوریې اتباع دي چې نږدې 90% کې هلکان دي چې د 1800 او 1900 کلونو ترمنځ عمرونه لري. د جرمني خبري اژانس یا ډي پي اي وایي اروپا ته د رسیدلو د تنکيو ځوانانو شپږ دیرش زرو یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. یو زیات شمېر نورو یې بیا په برتانیا، ایټالیا او اتریش کې د پاتې کېدو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې اروپایي ټولنې موافقه کړې ده چې د دې اتحادیې غړي هیوادونه سویډن، ډنمارک، ناروې او اتریش به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو پولو د څار او کنټرول تدابیرو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د پولو د کنټرول چارې په 2018 میلادي کال کې وروسته تر هغې پیل شوې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو یوې بې سابقې څپې اروپا ته مخه کړه. د اروپا کمیسیون تېره اونۍ وویل چې دا به وروستۍ واري چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو د پولو د څار او کنټرول چارې تمدیدېږي.
هوپو بوکس ادارې له لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 40 میلیونو ډیر کتابونه ویشلي دي. دا اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دا اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم دا ډول کتابونه چاپ او وویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له مشر او یورزاکار عبدالحمید شیرزی څخه د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې تر دیش میر تر اوسه پورې دا ډول څومره کتابونه ویشل شوي او څومره نور چاپوي.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکزی د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6,000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا د رسل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسی کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په داسونو وخت کې دي کار کړی دي د افغانستان په 40 سره پروونسو کې ویشل شوي دي.
ولایت
بل منطقې کې چې اوضاع خراب وي تلر مشکلات تا کتابونه د ان جی اوز په ذریعہ سره ویشي
او نتیجه مو هم تر لاسه کړی د کتابونو چې ویشل سی دي. چې آیا واقعا د کتابو څخه ماشومان او یا کوچنیانو استفاده کړي ده مثبته؟
د خپل د ان جی اوز او د ګروپو څخه دا فیدبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونو خوشوي او عموما د کوچنیان د پاسه ډیر ښه خوشگوار رزلټ راځي. د کتابونو چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسي چاپ شوي دي.
څوک دغه کیسې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
دي دا کیسې چې دي د ادریشا لیکل شوي کیسې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریشا یو لیکوال و په افغانستان کې هغه ټول دغه کیسې دي.
خو د کوچنیانو لپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لویه ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنی باید د ماشوم په ژبه ولیکل سي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې ډیر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسو د ټول شانتي دي د ټول د ماشومانو سویا برابر دي او په دغه کتابو کې ډیر همکاري چې کړی ده په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړی ده د قصو پروین په جواب هم ډېر همکاري کړی دي.
بله، هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي، لکه په ازبکي ژبه، په نورستاني، ترکمني او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کېږي. نو فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال، ایډیټران یا هم ژباړون کې پیدا کولای شي تاسو؟
د دې خو د خپل همکارانو او ان جی او سره دا په تماس کې کما منطقي چې یو داسې ژبه وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي، او یا لکه ازبکي، نورستاني یا ترکمني، نو دوی هغه منډې کې معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ورته پیدا کوي چې د دې په ژبه مثال د نووس دا کار په شروع دي. ابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله، تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس داسې موجود نه دي، خو تقریبا شپېته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي، لکه متیو الله ویسا، عطاولا ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي، زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي، موږ کتابونه چاپیږي د هوپو د خوا څخه په کابل کې. دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي، لکه متیو الله ویسا او د دوستان او مسکان لایبرری، صابر حسینی په بامیان په خوا کې، نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه دا کتابونه ویشل کیږي. او د دې سره بیا مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته، کومه کومه سیمو کې پکارېږي.
بله، د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غواړي، دغه اداره دا ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي؟
په افغانستان کې خو دا کتابونه مفت ویشل کیږي، د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی. په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي، د یونایټیډ نیشن لخوا څخه کیږي، نو دا بیا کومکو په ترڅ کې دا کتابونه چاپیږي، بیا هغه په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیشتو نورو لیکوالو څه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د دې په درد وخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته ورشي.
په کاناډا کې د هوپو بوکس ټولنې رضاکار عبدالحمید شیرزای و چې تاسو مرکه آزادي رادیو اوریدل. د خبرونې په دوام کې د ژوند رنگونه دراورو، وروسته هم لنډ خبرونه واوري.
د ژوند رنگونه
تاسو منو راته وي؟
زما نوم امیر محمد دی، د ورداګ دی ولایت د چاک دی ورسواله.
اوس څه کاروبار باندې مصرف
دی؟ اوس دا ته یو دولس کاله کی چې زه درته په دوه کې خدمت کوم.
تاول باغ بابور کې کار کوم. څه وظیفه لري دلته؟
دا ته په کار په سپاز کار کوم. دا دفتر چې دی دایمه په تسلیم دی دا و تا کنه دو سپایی ده ما پا مربوطه.
بابر بار تا با دیر زیاد خلق رازی روزانه پا کاری تا با دیر ضرورت لری کنه، کار با مو دیری؟
کار ده سهار ده او بجونه چمو رازو تا شپک بجو مو ده تا کار کنه. والا دست ده چه ده خو زن خلقی بپروایی که وی ورزوی بیاغه مو پاکویو مجبوره او ده پامیلی پا راز او ده جمعه ده پانشنبه پا راز دیر بیر باروی او ډیر چټلی به بعد با پاک ساتو او د لاس کله موږ چې دلته خدمت کو ډیر پاک ساتل دي. ټول هوادوال خوشاله دي د دوه
پاکي. تاسو دغه تنظیف برخه کې نه دي پاکول برخه کې څو کسان استي؟
موږ دوه کسان د کاروان سرای په نوم ده، دلته موږ مسولیت لرو او داخل د باغ کې چې دي څلور کسان هلته دي.
دومره لوی باغ د شپږ کسان استي د پاکول تاسو ګران نه ده؟
بیا دا ساده چې د جمعې پوره د سهار وخت څه پرسونل چې دی باغ دی، امیر صاحب، رئیس صاحب دی باغم په دوه کې شراکت کوي، په پاکۍ کې ټول په ګډه اشار کوو، بیا راټولو، بیا ما کسان چې مزف دی هغه وباس.
او دا چې وادوال راځي دلته ټول ورځ تیرې په خوشحالۍ بیرځي، څومره خوشحالۍ احساس کوي چې تاسو د دې خدمت کوي او تاسو یو منظم ځای دی په اختیار کې ده؟
والا دیم ډیر خوشاله دي چې دلته راځي، چې څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي نو چې حالا موږ د پاریس ته راغلی یو او دومره خوشحالی دي او د سهار خو بیخي ډېر پاک بیا چې بیربار شي فضایم لږ خرابېږي.
تاسو کنه هیوادوالو نه څه غوښتنه لرئ؟ دوی چې دغسې تفریح ځایونو ته ځي کوم ټکي باید په پام کې ونیسي؟ هغه د پاکۍ لپاره چې شی چې خوري یا چې ځان سره راوړي منظم ځایونه چې ورته ټاکل شوي هلته یې باید واچي؟ څه غوښتنه لرئ دوی نه؟
باید دایم خپل هیوادوال چې یو شی خوري غذا خوري منظم په خلطه کې واچوي او هغه اشغال په اشغالدانۍ کې واچوي. موږ د ټول هیوادوال نه دغه غوښتنه ده.
ډېره زیاته مننه کاکا،
خوشحاله اوسئ.
لس بجه او دیرش دقیقه شوی تاسی آزادی رادیو آوری در روان اخبروانی پا دوام که اونیس پروگرامونه لرو مخکش شزی او جوند پا شیبو که خوست در دی سادلان خبرونه واوری چه رحمت الله افغان اوراندی کهوی.
د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاستوایي 304 شپته به ځای شوی کورونای ته بشری مرستې رسولې دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست دویم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان اړتیا لري چې نړیوال د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. بریتانوي رسنی خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمر افغان هلک مندل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تصویر نشي کولای چې روسیه به د شمالي کوریا د توغندي په وروستۍ ازمینې خوشاله سوي وي. شمالي کوریا نن یو توغندی وویشت چې د روسیې لری ختیځ ته نږدې د جاپان په سمندر کې ولګېد. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل سوي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د ابریخم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړي دي. د ایران ولسمشر وایي د مې د 19 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په څنډه ولاړ دی. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه نسکوره شوې چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. او پورتال گالی سندره د یورو ویژن د سندرو د کلنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه.
تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو مخکش شزی او ژوند په شیبو کې. لومړی هم مخکش شزی.
مخکش خزی
د ازادي راډیو درنه اوردونکو د مخکښ خزي پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې. او زه یوسف زدران مو د خبرونې ته خره غلاس کوم. مونږ د دې خبرونې لاره هغه افغان مېرمنې چې د خپل ژوند د بدلون ترڅنګ د افغاني ټولنې د پرمختګ او لاسنیوي لپاره منډې ترړې کوي تاسو ته در پیژنو. د دېونې په خبرونه کې را سره سایره شریف مېلمنه ده. اغلی شریف زمونږ خبرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه چې خپل پروګرام خبرونه ته مرو غوښتم او تاسو تخنیکی همکاران ته تاسو لار نه ټولو اوریدونکو ته چې تاسو پروګرام وروي نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ښه ژوند، خوشاله ژوند ولري.
سایره شریف د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی او مسلکي غړي پاتې شوی، د خزو د ټولنې د څېړنیز مرکز او د زن افغان اخبار د پښتو برخې مسؤوله وه. د خوست د خزو چارو ریاست یې کړی او د ولایت د پانتون استاد پاتې شوی. خواغلی شریف دا وخت په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي او د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر مشره ده. هغې دا سفر څنګه کړی او اوس په کوم ځای کې ده؟
د خپل زده کړو نه باید پیل کړم. ډېره وړه وم، اتکلنه بوم چې زه کابل ته راغلم. زه چې کله د خوست نه راغلم مستقیما په دریم ټولګي کې زه شامله شوم. د دریم ټولګي نه تر دولسمه پورې په کابل ښار کې ما زده کړې وکړې. لیسې آریانا لیسې نه فارغه شوم او د کانکور د ازموینې نه وروسته زه ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوم. متاسفانه د سیاسي ناخوالو له امله مې ونه کړی شول چې هلته زه خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړم او په پای کې کېدای شي تاسو او اوریدونکي د استاد پان صاحب فیاض سره بلد وي، د ننګرهار پوهنتون استاد او خوست پوهنتون رئیس پات شوی. زما په غیاب کې زما د علاقې خلاف په کابل پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی کې ماته ثبتنوم کړی و، که څه هم چې زه په ویلو کې خوښه نه وم د دې پوهنځی په لوستلو، خو بیا هم مضامین او راتلونکي او د استادانو تشویق د دې سبب شو چې زه د ښوونې او روزنې پوهنځی ولولم. څلور کالو کې زه ولمره د پوهنځی وم، سره د دینه چې ما په اول کې چې زه راغلم په دریب هیڅ نه پوهېدم، مګر مجرد چې زه راغلم او چارما امتحان ما ورکړو، زه ولمره د مکتب وم تر دولسمه پورې او د لوړ زده کړو په جریان کې هم چنان. بیا کله چې د پوهنتون نه فارغ شوم علوم اکاډمۍ ته لاړم او هغه مسلکي امتحان او اصول په ما باندې تطبیق شول، قدر امتحان مې ورکړو او د علمي غړي په توګه په علوم اکاډمۍ کې تر هغه وخت پورې وم چې کله اسلامي انقلاب رامنځته شو، دغه وروسته طالبان راغلل. تر دې ودمه پورې زه په علوم اکاډمۍ کې د علمي او مسلکي غړي په توګه ما کار کاوه او دوه کاله د طالبانو د نظام پورې په کابل کې وم. دغه وروسته بیا د زنو نخوالو په وجه پېښور ته مهاجر شوم، هلته د ښوونکي په توګه مې کار کاوه او تر څنګه د ښځو ټولنې اجتماعي ځان افغان په هغه کې مې د ښځو لپاره کار پیل کړو، او په څنګ کې مې د یو اردو اخبار چې وصفای پښتو لرله، یعنی وکاله چې په خبر کوم دغه تر څنګ په دې اخبار کې هم کار کوم. بیا خپل ولایت ته لړم خوست، په خوست کې د ښځو چارو رئیس هم تر څنګ مې په خوست پانتون کې تدریس هم کوم، هغه د معاش نه پرته مې دا کار کوم، هغه مې فقط د دې لپاره چې خپل وړتیا د ښځې په توګه په داسې ټولنه کې لکه د خوست چې تاسو د خوست د کلچر او فرهنګ او د ټولنې په جوړښت په ارتباط تاسو بشپړ معلومات لرئ، په داسې ټولنه کې ثابت کړم نور خواند تا ورونو ته چې په هغه ټولنه کې چې سل په سلو کې د نارینه وو ټولنه وه، په هغې کې ما د پوهنتون په کچه څلور کاله متواتر ما تدریس وکړ، او تر څنګه یې په نورو سیاسي مسایلو کې لکه د اساسي قانون د عامه پوهاوی مسؤوله وم په هغه وخت کې، تر څو چې اساسي قانون جوړېدو او لویه جرګه د ایریده بیا د لویې جرګې د غړي هم وم، او تر څنګه بیا د ولسمشرۍ لومړنی انتخابات چې ترسره کېدل د خوست په کچه د خزینه او د برخې مسؤوله وم، او تر څنګه یې نور فرهنګي مسایل وو چې نظر په اصول د علوم اکاډمۍ چې دي چې باید علمي پروژه واخیستل شي، په هغه باندې کار وشي. ما د لومړنۍ پروژې نه د ښځو لپاره پیل وکړ، او هغه بالاخره کله چې زه پېښور ته لاړم هغه په یو کتاب باندې چاپ شو، د ښځو ښوونې او روزنې تاریخي بهیر و چې ما په هغه باندې کار وکړو. بیا په ضمن دې کې چې ما په دې باندې کار کوو، داخل د سکالرشپ یا داخل د خدمت مستری پروګرام هم تعقیبوو، دا پروژه بیا اوږده شوه. زه په دې وتوانېدم چې عین پروژه بیا د محققۍ د علمي رتبې لپاره هم زه وړاندې کوم اداري هیئت علمي هیئت ته، او په هغې باندې د محققۍ رتبه مې واخیسته. او کله چې ما علمي رتبه واخیسته، د دوه ورپسې علمي رتبې لپاره مې کار کوو، بل اثر مو لیکلی و، مهاجره هم شوم، نو هغه په هغه ځای کې ودرېدو. او کله چې پېښور ته لاړم هلته علمي کارونه ما پرېنښودل، د لکه مخکې مې چې اشاره ورته وکړه د زن افغان یا اجتماعي زن افغان په هغه ټولنه کې چې ما کار کوو، هلته د علمی تحقیقی سنتر یا مرکز د جدول افتخار هم ماته را په برخه شو. چلته مې د دوی ته کتابخانه جوړ کړه، او په هغې کتابخانه داخل کې مې د دوی لپاره د علمی مرکز پرانستو چې د خپل شخصي مطالعه او د کار کولو په نتیجه کې د ټول چې ما راټول کړل، دغه نه مې هم یو اثر جوړ کړ چې هغه د په اسلام کې د ښځو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقونه، او چې د خپل کړن په نتیجه کې د کتاب او خپل د دې ټولنې له خوانه بیا چاپ شو. او لومړنۍ پروژم علمی پروژم چې په علوم اکاډمۍ کې واخیسته د یو کال د نامزدۍ دورې لپاره، هغه د ښوونې او روزنې عمده اصطلاحات چې د قاموس شکل لري، کېدای شي د پښتو په برخه کې لومړني اصطلاحات وي چې پښتو کلمات مرتوزه کړي او په پښتو باندې تشریح شي.
بلې، اغلی ساحره شریف، د خو زړې خاطرې زموږ تاسو ته دریاد کړو، تاسو اردن کوم تر خبر کړو، ډیر نمونږ څه خبر شو. اوس تاسو د میرمن ادبي بهیر مشري کوي، یو بنسټ دی چې تر ډیره دا وخت مطرح دی، د دې ایجاد هغه پلان څنګه وصله؟
د دې هغه صدفه د خوست نه پیل کیږي چې کله خوست لړم لکه څنګه مې جسد ډیر په زغلنده نظر مې پوچول په خپل فعالیتونه د دې تر څنګه چې خزو چر رئیسوم الته د لومړني ځل لپاره د خوست خزو فرنګي ټولنه ما ایجاد کړه د خوست خزو فرنګي ټولنه چې دغه ټولنه د زلا په نوم یو مشتنه اخبار هم چاپ کړي دوه غم ټول هغه مسایل و چې خپل د خزو لپاره د خزو خانه او د خزو لپاره نو د دې فرنګي ټولنه کله چې کابل ته راغله متاسفانه په دې شای کې په دې برخه کې شاید زه کامره غلی وم چې ما د ځان نه بل څه داسې ونه روزل پریم نه خدل چې هغه ټولنه باید مړه شوې نه وای باید ژوندی پاتې وه متاسفانه کله چې زه راغلم ټولنه همداسې پاتې شوه مګر دلته بیا په کابل کې ما تصمیم ونیو چې هغه ټولنه باید دلته بیرته راژوندی شي.
څومره مېرمنې درسره کار کوي؟ دا
موږ کله چې د ټولنه ایجادوله موږ 400 کسان وو او ټول هغه کسان وو چې تاسو هم مسلکان وې او زما خپل هم مسلک وي یعنی د سیاسي د پارلمان هم سره کسان وو د مکاتبو او د مختلفو پانځه محصلین او استادان او معلمین تر دې دمه لرو موږ په هر هفته کې غونډه لرو په هر کال کې یو غټه غونډه لرو
کوم موضوعات باندې ډیر راڅرخي
کلتوري او فرهنګي برخه یو موږ فقط د شعر او د لیکنې په ژبه د خزو مسایل نړیوالو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوو.
ټولنې لپاره تاسو دا کار ګټور واقع شو؟
بالکل ځکه چې موږ د شعر په ژبه موږ سره شاعران سره د شعر په ژبه د لنډې قصې په ژبه او د رومان او د داستان په ژبه هغه ټولنیز نخوال چې د خزو په ژوند کې دي هغه منفي اناناتو رسم رواجونه چې د خزو په ژوند کې د دې ژوند ته ګواښ متوجه کوي د شعر په ژبه د لیک قلم په ژبه غاندو.
بلې د ټولنې لپاره د دې کارون تر څنګ خپل یو مسولیت هم لري. پولیس چې د خلکو استازي دلته هم د خلکو هغه غږ په څومره صحیح توګه پورته کړی دی مرسته مو څنګه کړې ده؟
زه د دې تر څنګ چې د خپل سیاسي مسولیت چې هغه کوم مسلې چې اساسي قانون مطرح کړی چې هغه خپل په پارلمان کې حاضری یا شتون دی زما چې هغه د قوانینو تصویب او د نورو مسایلو تصویب هغه دنده یې خو ته د بل اساسي مسولیت زما چې د خلکو نه استازیتوب دی. زه فکر کوم چې تر هغه ځای پورې چې شرایط آماده دي هغه ځای پورې چې خپل پارلمان کار کوي غرور یې نه کوي تصور ونه کوي زه فکر کوم چې زه به د نور وکیل صاحبانو په اندازه به کې خوم او ځکه چې ازري په بنده مې په قانون کې هم برخه اخلم قانون په جوړونه کې خصوصا چې زه همیشه شکایت لرم د پښتو متن نه چې ډېر غلطۍ لري او متاسفانه د هغې غلطۍ سره چپ کیږي دا چې کله توجه ورته کیږي کله نه کیږي. زه د یو ماشوم غوندې هغه قانون د ځان سره کور ته وړم کور کې اصلاح کوم او په زور بیا په دې باندې
دا کار نه وي مینه دا کار کوي بیا راوړی بیرته چې
بیرته راوړل چې باید تاسیس شي او په غلطۍ سره باید چاپ نشي او داس قوانین موږ لرو چې د پښتو متن کې د غلطۍ سره چاپ شوي.
اغلی سایره شریف تاسو ویل چې حاضری مو خدا خو پولیسي جرګه باندې یو ډول تورونه موجود دي چې فساد ډېر وخت پکې مطرح کیږي دا موضوعات چون تاسو د ټولنې لپاره ګڼ کار کړی دی تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ اصلا واقعا هم داسې څه شته په هلته احساسوئ؟
زه په فساد باندې وغږېږم د تاسو د پروګرام د اوسلې نه وتلې خبره ده. بله احساس کیدای شي چون یو نقص د پارلمان دا دی چې پارلمان متاسفانه چې انفرادي خلکو ته راغلي او انفرادي پریکړې کیږي او انفرادي تصمیم نیول کیږي انفرادي عمل ترسره کیږي او بل خبره ده چې په خپل پارلمان کې موږ یو ټولنه لرو د فساد سره د مبارزه کاکس چې هغه مشروطوب هم اوس د سخت کال کې زپغړل لرم نو خوشبختانه د ټول وکیلان هغه نه دی لکه خلک چې دا کوي چې ټول وکیلان
څو ځای بوختي د ټول کارونو مو حوصله درتنګ کړی دا کنه لا کار ته چمتو یی چې کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا بوختي او د مصرفیت لا سړی زونوي لا به انرژي کوي او د نورو کارونه د نورو منفي کارونه او د نورو مسایلو نه چې بزای ګرځیدل بزای کینستل بزای قسم دعوت او چیرې تاګو تفرید په خپل ذات کې اړتیا ده خو د دې مسایل نه سړی پاتې یوازې په دې کار کې دام یو عادت چې سړی مصروف شي د خپل مصروفیت یو نو عادت چې عادت وګرځي نو پخې سړی خوشاله وي نه مریضيږي نه خفاکيږي او د ټولو مسایل نه په امن کې وي او د خپل ولس سره د خپل خلک سره مصروفي ده.
طبعا مبارزه کړې ده چې تر دې ځای رسیدلې ما ستاسو غږ ممکن کډیر مېرمنې خلک اوري د سفر ورته ډیر سخت وي ستاسو پیغام څه وي ورته؟
دا سمنه د چموک په اسانه تر دې ځای رسیدلی ما مخکې تاسو ویل چې زه په خوست کې یعنی په ټولنه کې چې سل په سلو کې نارینه وو په انتون کې ما درس ورکوم نو تاسو خپل خپل تاسو هم دغې سیمې تاسو ته تصور کوئ چې خپل زما د ژوند شریک به څومره خبرې اورېدلې وي، زما اولادو به څومره خبرې اورېدلې، خپل شخصا به ما څومره خبرې اورېدلې وي. او دوی داسې فکر کوي چې ښځه چې ټولنې ته روزي یوازې د معاش او د پیسو لپاره روزي، حالانکه چې زما هدف هم دا نه و، ما معاش هم نه اخیستو، مګر یوازې فقط د دې لپاره چې هغه ټولنې ته ثابته کړم چې ښځه کولی شي چې په داسې ماحول کې هم خپل اغېز ولري او خپله وظیفه ترسره کړي. او زما اساسي وظیفه هم د تدریس تر څنګ دا وه چې زه هغه ځوانان چې دوی په کور کې حتی کله چې کور ته نوزي خپل میرمن ته یا خپل مور یا خپل خور ته یوازې د سلام په اچولو باندې هم هغه پښتني کلچر دی چې دوی د سلام په اچولو باندې هم شرمېږي. حتی د دې ځای نه زه د دوی سره کار وکړم چې مثلا د وزوان په صفت د خور سره څنګه برخورد وکړي، او دا مې کوه 15 دقیقې مخکې د تدریس نه او 15 دقیقې وروسته د تدریس نه ما دا کار کوو چې ځوان ته به ویل چې خپل بوټ باید خپل رنګ کې، مثلا که لاړې په خور باندې خور سره د مرسته وکړي، مور ته مثلا سره رقم برخورد وکړي، خپل میرمن سره سره رقم برخورد وکړي،
یعنې خپل ماشومان هم داسې روزلي،
بالکل هم داسې روزلي،
خپل
کار باید خپل وکړي، سهم واخلي په کور کې د کور په ټولو کارونو کې مشترکه برخه اخیستنه او مشترک کار کول، مشترک ژوند کول، یعنې دا ما مسئله تزده کړي. زه د دې دورې نه ډېر خلک په پارلمان کې مادیاتو ته نور مسئله ته ډېر راغلي، مګر زما لپاره پانتون دومره ارزښت درلود چې هغه یو ځوان به چرتلو شخصي ستونزه به چلرله، کله به چې ما ته کور ته راتلو خپل شخصي ژوند ستونزه به ما سره شریکوله، ما به هغه ورته حل کوله. زه تر دې دمه پورې کېدای شي چې دا دومره به انرژي پاتې وم یو علت یې هغه وي چې
مسؤلیت پذیري ته باید قایل وي او قایل وي خلک.
بالکل بالکل، او مېرمنې هر څه کولی شي.
بلې، ډېره زیاته مهرباني اغلې سایره شریف چې زموږ سره په خپرونه کې وي. له درنو اردوونکو نه هم مننه چې زموږ سره خپرونه تر دې دمه واورېدله. زموږ سره په نننۍ مخکې ښځې پروګرام کې د افغان میرمن ادبي کلتور د بنسټ مشره او همدارنګه پولیس جرګه کې د خلکو استازي اغلې سایره شریف میلمنه وه. مهرباني چې زموږ بلنه منلې
وه. مننه تاسو ته.
خیر اوسې.
جوڑونکی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا کله مو کار کړی او که کړی مو وی نو له کومو وسایلو مو کار اخیسته؟
په دغه کې د دوی د خپې نخلی او د تیختې په حالت کې د دې خپ په دغه حلقې چې جوړ شوې دي دغه کې بندیږي.
د چرایز کې ورجن ساچمی زیاتی او داس په باندې کو نو هغه نه یو 15 شپږ دانې پکې لګي.
اوبه مې را پې کول، اوبه مې ربل چې تاول بل هغه هم او څه جوړاو هغه کې بونګا ته ورکې به باندې شي.
د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د مارغانو د ښکار وسایل ځانګړي او جلا دي. په افغاني ټولنه کې هم د ښکار لومړني وسایل موجود وو او لا هم له یو شمېر وسایلو څخه استفاده کیږي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د مارغانو د ښکار وسایلو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبرخیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او د خپل ځان په اړه فکر کړي نو د خپل ځان د هوسا او ژوندۍ ساتلو په موخه یې له هیڅ کار څخه دریغ نه دی کړی. د خېټې د مړولو لپاره یې له نباتاتو استفاده کړې او په حیواناتو کې هم له ګټورو حیواناتو استفاده کړې ده، او د دغو چارو د ترسراوي لپاره یې بیلابیل لارې کارولې دي. انسان د مرغانو د ښکار کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته او دغه وسایل بیا له یوه ځایه و بل ته په تقلیدي بڼه انتقال شوي دي. په افغاني ټولنه کې هم د مرغانو د ښکار لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیستل کیږي. دا چې د دغو وسایلو تاریخچه تر کومه رسی د علومو اکاډمۍ غړی سیړنوال عبدالحکیم رامیار یې راته په اړه وایي.
د ښکار وسایل ډېر اوږده مخینه لري. ها وخت چې انسانانو بدوی ژوند کوه دوی خوراکی موادو ته ضرورت درلودا او دوی په شوخه کې د څارویو تر څنګ پرنده ګون یا مختلف ژوي ژوند کوله دوی د هغو د هغې پاره ضرورت درلودا دوی د خوراک د پاره او یا هم د هغو د هغې نه د خطر نه د بچ کېدو لپاره د هغو د وژلو یا نیولو لپاره تلاش کوله لومړنیو وسایلو چې سړی نوم کې اخیستی شي هغه عادي د تیږو تیرې فرشې وي.
دی زیاتوي چې د وخت په تیریدا سره د انسان فکر پرمختګ وکړ او یو شمېر نور وسایل یې رامنځته کړل چې له پخوانیو وسایلو څخه یې کار چټک او اسانه و.
ورو ورو انسانانو چې فکر یې رشد وکړ انسانانو تجربه زیات شوې د ونو د پټوکو نه یې رسۍ غوندې بغه جوړول په هغې باندې به څاروي یا البتونکي نیول اما معاصر د ښکار وسیله آس د یال څخه به استفاده کول هغه دست خاصیت درلود عموما د هغې پاره د البتونکو د نیولو پاره د خاصیت درلوده چې دست پاسانه باندې کنگیده پا کلیو که هغه وقت چه وور دیره وسته دیره که دی غلوتون که دینی ولوی پاره کچونیانو یو قسمت وور پاکولا مزکه حال تای غنم شیندل دیغینه بیا بطن که همدر آس دیال نه جور شوی دام یخو وقتی چه الوتون که پغیتا دی دانه دی خواله را پارا راتله دوی اغا چنگک و یقی دام کش کواده دوی پشیب که دیگه پشیک بندیدل ابی جواندی نیول
دو نموڑی پا خبره چه کلا ناکلا با دو وطنی لختو چخه جوری تکری هم د دا دام لپاره کارول که دی خدا چاره تر دیره مسلکی نبریخی دا او د مرغانو د تختیدو امکانی زیادو د ننگرهار ولایت دی خیوی ولسوالی اوسیدون که حمدالله احمدی وای چی د دوی پسیمه که د مرغانو د ښکار ځانګړي طریقې موجود دي.
ننګرهار کې غریزي علاقې او دشت او باغونه ډیر دي. شنه علاقې لري په دغه ځای کې زیاتره رواج چې کم دی د خلکو په منځ کې د بودنی نیول دي، د هوسۍ نیول دي او همدارنګه د عادي مرغیو نیول چې په ډول ډول طریقو باندې دي، لکه مونږ چې وایو د بادي ټوپکونه دي، چریزونه دي چې مرمۍ غوري او تیراندازونه دي، غولکې مونږ ورته وایو چې په غولکو باندې دي ښکارونه کوي، بودنه یا مړزونه چې دوی په یو قسم حلقې جوړوي د هغه لپاره د خپو د اندازو لپاره چې هغلته دوی دانیک دي د دانو د راټولېدو له خاطره دوی دا کومې بودنې چې راځي په دغو کې د دوی د خپې نخلي او د تیښتې په حالت کې د دې خپه په دغه حلقې چې جوړ شوي دي د هغې کې بندیږي.
د نوموړي په خبره که څه هم په اوس وخت کې هوسۍ یو څه کمې شوي خو بیا هم په غرونو او دښتو کې د چرییز ټوپک په وسیله ښکار کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی ملک ګلزار بیا د خپلې سیمې د ښکار د وسایلو او ډولونو په اړه راته غږېدلی نوموړی وایي:
مرغان خو به مونږ ورجن دا سیسۍ نه دي، زر کې څوک ورته څوک سیسۍ ورته وایي، یا کزلاخي یا ورجن دا نور مرغانی کنه، لکه شمتولي کنه، دغه یې ورجن د خبره چرییز مونږ سره په چرییز یولو، په دې چرییز کې ورجن ساچمی زیات وي او ډس پې باندې کوو نو هغه نه یو پنځه شپږ دانې پکې لګېږي، ډېرې ناستې کنه، یا دانه یو جیکې ورته واچو چې دلته دانه واچو ورته راجمه سي ډس پې باندې کوو یولو پنځه شپږ دانې لس دانې هر څو چې ولګېدل کنه، او که چیرته ورجن د خبره ډس پې نه کوي نو هغې ته بیا مونږ دام ږدو چې اوربش یو شی بل شی ورته اچوو کنه، وریځې دې ته راټولېږي دام کې نیول کېږي، څوک له پښو نیول سوي، څوک له سره نیول سي، څوک له وزرو نیول سي کنه، چې پرته کې وژي کنه.
ګلزار وایي چې یو شمېر مرغۍ یې په بادي ټوپکونو هم ویشتلي او هم یې په لنډکیو سره ډېر ښکار کړي دي. دا چې د هوسې یا غرڅخ کاری څډول کړي لنو موري وي واورو
او پاتې زیر جن دا یو لس د دې ټوپک سرپو ټوپک به مونږ ورته لکه دا لغمان کې به وسېدل نو مونږ به بیا وسې وشتلې یا غرڅه به موشته کنه دا به چې وشتل نو دا په سرپو ټوپک به موشتل نو هغه 2000 متره کې اده بول سرپو ټوپک کلاشینکو په 2000 متره کې اده بول هغه په 2000 متره کې اده بول سرپو ټوپک نو دې دل خاطر به مونږ یا غرڅه وشته یا به موسی وشته لږ بم په باندې وکړو اکثرت کوچی علم یا سرپو ټوپک زیات ساتي یا چرای زیات ساتي اوسونه دا شمتول کزلاخ او دغه مرغان به مونږ په چرایز باندې وشتل او دا برګان به موشتل غوب سی بم بیا لیندی اخیزه دا غوله کې لیندی وی هغه بم دې تخیر کې پراتی وی می غوب سی بروانو رابم کاګړه ترک وب موشتل
رحیم ګل کوچه وای چې د زانو کاری ډیر زیات کړي دا چې د زانو کار د کوم وسایلو په واسطه کیږي هغه په اړه وای
هغه د دې بندونه ورته جوړ کړه مونږ په علاقه کې د سنورونه لکه دا هغه دونه جګې پولی ورته وی بیا کې وب پری دی بیا کې د مرغاوی په شکل باندې هغه جوړ کی ورته د مرغاوی په شکل لاندې ورته بوتان باندې جوړ کړي بیا غزانې چې ګرځي دیو تراکته سي دې کې بیا څه خل دی هغوی ورته کوډنې جوړې کړي پټه څه کته سي بس دوی کته سي خوارانې بس دوی بس دې ډس پی وکي څوک به دې باندې ښکار کړي څوک دامونه ورته کړي لومه د پلاستیکي تار ده لکه دا شی تار ده دا ورته داسې پټ کړي دوی څه کوم ځای ته ځي جالې مالې ته کنه هغه دې جالې په هغه کې ورته کړي خوله کې ورته کړي هغه څه کوم وخت کې دوی والته ګرځي دوی خو نه پوهېږي دلته څه شی دي بس میدا میدا گردی بس کرپ دے دام کے ون کھلی دی لومو کے سو گرتا لومو وای سو گرتا دام وای خچوک تی بیا دا غٹو با وای مرغانو دا قیمتی مرغنو خو بدا وری دل تاس بم وری دل سوک تی دیکھ کار کی بیا دی تا کوتارے واخلی کوتارو تا پانڈوس جوڑ کی پھو پھرے وتڑی دا لومی بر آوا کے بلا مرغ پیرا شین مرغ ورتا وای کنا شین ورتا وای کنا دا چاوا کے گردی دا کوتارو وہی او بس نو تا ور سر دو چار سی بس ون کھلی بس آغا بیا دا کاریاں سی ور سی راوینی سی
درشپېته کلان رسول جان وای چې د لیندې یا غولکې په وسیله یو شمیر کوچني مارغان کار کول دا چې د غولکو جوړښت سړول دی نو موړی وای
ولا چې بدلا شاخو اب امر اپ کول اب امر بل چې تاول بل هغه هم ورته جوړاوه هغې کې به همګاټی وای کې بیا به هم پېسته لکه زرکان لکه شیشی دا شیان به هغې باندې راټولېده او دا به مونږ پې ښکار کول لوم او دام به ورته کېښوده هغه د شالکه غونجه به کېده هغې کې به سر ننویستې بیا به راواته بیا به کې نښه کېده دغه کار هم کاونه
د لوګر اوسېدونکی روزي خان او غلام ګل وایي چې اکثره وخت د ډېرو ساده وسایلو په واسطه ښکار ترسره کېږي
مګر کاسې پکې نه دي تعلق وکړي مرغۍ خب نیسي بعضې وخت ډوډۍ ورته پکې کېږي هغسې مرغۍ ټونګه پې ولګي هغه تر اخلاص مرغۍ ونیسي سټکې داسې لګن غونې شی به مونږ ودرو لرګي هم پکې ورکه هغه کې به دانه مانه واچوله پړه به م پکې اچوله او لرې به ناستو داسې کله به مرغۍ مرغۍ شی راټولې سي بس در به داسې راټک ورکړه او لرګي به راوله بس مرغۍ به له هغه نه لاندې سي لګن نه
تنه کونډا کی ورتا دی غنمو کی اجوار کی ننه باسی ورتا هغه پور تار وتړی هغه سر خطا کی ورتا سی مرغه یا چرګ مې سو کنس ډونګه په لګي هغه دغه ستونی کی ونه خدی چې ونه خلی بیا په ډېر برحمی سره راکشکاږي مرغه شاته زور کوي او خاري مخ کی زور کوي دا یو وسیله ده او تخنیک ده دامو
روزی خان وای کڅه هم کار یې کړی خو په اوس وخت کې کار نه کوي ځکه نه غواړي چې د مرغانو نسل کم کړي دایله نور هم هیله کوي چې د مرغانو لخکار دي ځان وساتي
ترنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده
ستر کو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان